سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. هند د کرکټ اتلانو جام وګاټه. د هندوستان د کرکټ ملي ټیم نن د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی په پایلو کې چې په دوبی کې وشوه له نیوزیلند سره مخ شوی و. په پایلو کې نیوزیلند 252 منډې هدف ورکړی و. هند وتوانید په وروستي اوور کې یعنی په 40 اوور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یاد هدف ته ورسیږي. په دې ترتیب هندوستان د چمپیونز ټرافی اتلولي د 4 وکټو په توپیر باندې له نیوزیلند څخه وګټله. په دا وار چمپیونز ټرافی کې چې د پاکستان په کوربتوب وشوه او د هند لوبې په دوبی کې پلان شوی وي، افغانستان هم برخه درلوده. افغانستان که څه هم نسبتا ښې لوبې وکړي، خو د باران په سبب یې له استرالیا سره د ګروپي دور وروستۍ لوبه مساوي شو چې په سبب یې افغان ټیم له مخکې تګه پاتې راغی. پاناما له متحدو ایالاتونو څخه ایستل شوي لسګونه کډوال چې افغانان هم پکې شامل دي خوشې کړل. پاناما د بشري حقونو د ډلو له څو اونیو شکایتونو او نیوکو وروسته د شنبې په ورځ لسګونه کسان چې له څو اونیو راهیسې په یو لرې پراتي کمپ کې ساتل کېدل خوشې کړل او هغوی ته یې 1.5 ورځې مهلت ورکړ چې د منځنۍ امریکا له دې هېواده ووځي. د حیات الله اوماخ په نوم یو افغان کډوال چې په دې ډله کې خوشې شوی، اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي، نه په پاناما کې د اوسېدو لپاره پیسې لري او نه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ستنېدای شي. د پاناما چارواکو ویلي شوی کسان د اړتیا په صورت کې کولای شي په دې هیواد کې د استوګنې ویزې تر شپېتو ورځو تمدید کړي، خو ماغوایي دای هم د نورو کډوالو په څیر نه پوهیږي چې څه وکړي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې له امریکا څخه د ایستل شوو کډوالو له ډلې 15 کسان خوشي شوي، خو لسګونه نور لا هم په کمپونو کې دي. د هوا پیژندنې ادارې د روانې چهارشنبې تر ورځې پورې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن په یو بیان کې ویلي، سبا د کب یاهود له شلمې د کب تر 2 د هلمند، هریرود، شمال، پنجرود، امو او کابل په سیندیزو اوزو کې د نسبتا تیزو بارانو او واورو له کبله د سیلونو د راوتلو احتمال شته. په بیان کې په ځانګړي ډول د اروزګان، زابل، هلمند، کندهار، بادغیس، هرات، غور، جوزجان، فاریاب، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، کندوز، پکتیا، خوست او لغمان په سیندونو کې د اوبو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکړل شوی. د اوبو او انرژي وزارت له هغو خلکو چې د یادو سیندونو پر غاړو استوګندي غواړي، د سیلابونو د راوتلو په صورت کې د کورنیو سیمو د کوزنیو سیمو اوسیدونکو ته خبر ورکړي. په هلمند، فراه، کندهار او نورو ولایتونو کې د وروستیو وریاو له کبله خلکو ته ګڼ انساني او مالي زیانونه اوښتي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس افسرانو یو وسلوال سړی سپینې ماڼۍ ته نږدې په ډزو ویشتلی دی. د پټو خدماتو اداره چې د امریکا د ولسمشر او نورو جګپړو چارواکو امنیت نیسي، په یو بیان کې دا پیښه تایید کړې. ویل کېږي چې دغه کس له انډیانا څخه سفر کړی و او یکشنبه سهار وختي سپینې ماڼۍ ته نږدې له افسرانو سره ډزې تبادله کړې. د پټو خدماتو په بیان کې راغلي چې له دغه مشکوک وسلوال پرته نور څوک په دې پیښه کې نه دي ژوبل شوي. وسلوال کس وروسته روغتون ته رسول شوی او وضعیت یې نامشخصه دی. د پیښې په وخت کې ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې نه و. ولسمشر ټرمپ معمولا د اونۍ د پای رخصتۍ په فلوریډا کې په خپله ماڼۍ مارالاګو کې تیروي. او په داسې حال کې چې کیف له واشنگتن سره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته د خپل پلاوي لیږلو ته تیاری نیسي، روسیې په اوکراین کې پر ملکي اهدافو او د جګړې په ډګر کې د پرمختګ لپاره حملو ته زور ورکړی. اوکراینی سیمه ییز چارواکي وایي روسیې پرون د اوکراین په ختیځه دونیتسک سیمه کې د هوایي حملو پر مهال لږ تر لږه 50 کسان او په دوبرپیلا ښار کې 11 کسان وژلي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي تېره شپه ناوخته پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې لیکلي، دا حملې ښیي چې د روسیې اهداف نه بدلیدونکي دي، ځکه د په وینا د خلکو د ساتنې، د اوکراین د هوایي مدافع د پیاوړي کولو او پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو لپاره باید لازم اقدامات وشي. ټاکل شوی د امریکا د بارونو چارو وزیر مارکو روبیو له خپل اوکراینی سیال اندري سیبیها سره د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د بندولو په اړه د خبرو لپاره سبا د مارچ 11 تر 14 سعودي عربستان ته سفر وکړي. د اختصار مطلب مو دا دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت یو وار بیا د افغان ښځو په ملاتړ باندې ټینګار کړی دی. د ایران د ویزو په ارتباط هم تاسو ته رپورټ لرو چې ګڼ خلک په افغانستان کې په تیره بیا په مزار شریف ښار کې د ایران قونسلګرۍ ته ورځي څو ویزې واخلي، خو وایي چې ګڼه ګوڼه زیاته ده.
ولا مخکې مې دوه دفعې تلی هم پاچا کي خو لارې خرابې، بېکاري ده، وچکاري ده، ولا بس نشته دلته. ویزه باندې ولا مصرف ډېر زیات راځي، تقریبا 15-16,000 افغانۍ.
نور مسایل هم لرو. د سوریې وروستی وضعیت ته به هم کتنه وکړو چې هلته په تیرو درې ورځو کې نښتو له امله لږ تر لږه 1000 کسان وژل شوي چې څه باندې 200 د راپورونو په اساس ملکیان دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت یو وار بیا د افغان ښځو په ملاتړ ټینګار کړی. ریچارډ بنت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دی د ښې راتلونکي لپاره د افغان ښځو سره ولاړ دی. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر نړیوال بنسټونه هم د ښځو پر وضعیت او پر هغوی مخ په زیاتېدونکو محدودیتو ته تم شوي. یو شمېر افغان ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د خپلو حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي، خو د نړیوالو جدي ملاتړ ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو وار بیا د افغان ښځو په ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې د ښې راتلونکي لپاره د افغان ښځو تر څنګ ولاړ دی. ریچارډ بینټ پرون شنبه د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه د افغانستان د موسیقۍ د ملي انستیتیوت له لوري د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د بیا راپورته کیږو په نوم نوې جوړه شوې سندره شریکه کړي او ویلي دي په دې ورځ په نړۍ په ځانګړي ډول افغانستان کې د ښځو ځواکمنتیا، زړورتیا، برابري او لاسته راوړنې نمانځي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم د مارچ د 8 په مناسبت په خپل ایکس پاڼه د طالبانو د ښځو ضد سیاستونه غندلي او د افغان ښځو د مبارزې په ملاتړ ټینګار کړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټ انټرنیشنل هم د افغان ښځو د حقونو او د دوی د مبارزې په ملاتړ ټینګار کړی. دغه سازمان پرون شنبه د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي د طالبانو له لوري د دوی د حقونو له ظالمانه ځپلو سره سره افغان مېرمنو خپلو مبارزو ته دوام ورکړی، خو دا مبارزه باید د دوی لخوا یوازې ترسره نشي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړې چې یوازې اعلامي او بیانونه بسنه نه کوي، د افغان ښځو د ملاتړ لپاره باید کوټلي ګامونه پورته شي چې غږ یې لا پیاوړی شي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر مېرمنو هم ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو حقونو د غوښتلو مبارزې ته دوام ورکوي، خو نړیوال ملاتړ ته جدي اړتیا لري. له ډلې یوې افغان مېرمن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
له نړیوالې ټولنې او بېلابېلو حکومتونو نه غوښتنه کوو چې د افغان مېرمنو بنسټیزو حقونو ته پام وکړي او د ښځو د حقونو او ازادیو لپاره لا ډېرې هڅې وکړي.
یوه بل افغانه پیغله چې د طالبانو د محدودیتونو له امله له زده کړو راګرځول شوې او نه غواړي د امنیتي اندېښنو له امله یې په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دا مېرمنې یوازې مبارزه نه شي کولی، د نړیوالو سازمانونو او رسنیو او مدني ټولنو او هغو کسانو ملاتړ ته اړتیا لري چې د دوی غږ نور هم پورته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو وار بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ او دودونو له مخې تامین شوي. هغه ادعا چې د نړیوالو او افغان ښځو ته د منلو نه ده. مجاهد پرون د مارچ 8 په خپل ایکس پاڼه لیکلي په یو اسلامي او افغاني ټولنه کې د افغان ښځو حقونه د لویدیځې ټولنې او د هغوی له کلتور سره څرګند توپیر لري چې باید د محاسبې پر مهال په پام کې ونیول شي. طالبانو په 2021 میلادي کال کې واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخ محدودیتونه ولګول چې په وړاندې ښځو په اعتراضونو لاس پورې کړ، خو د طالبانو له لوري دغه اعتراضونه وځپل شول. خو افغان معترضو مېرمنو له محدودیتونو سره سره لا هم په بېلابېلو بڼو په ځانګړي ډول په نامعلومو او سرپټو ځایونو کې د اعتراضونو په دیوالونو د شعارونو لیکلو په ټولنیزو رسنیو کې د کمپاینونو په کولو ویډیوګانو رسامیو او نورو لارو نه په ګټې اخیستنې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
طالبان په زندانونو کې له ښځو سره څه کوي؟ په افغانستان کې ښځې د طالبانو له شاوخوا سلو محدودیتونو سره مخ دي. هغه کسان چې د طالبانو امر بالمعروف د قانون په سرغړونه تورنیږي ډیری وختونه توقیفیږي او نیول کیږي. په دې راپور کې د هغو ښځو حال درته وایو چې د طالبانو په زندانونو کې وخت تیر کړی دی. ملالۍ بشیر دغه رپورټ چمتو کړی.
بسیار شکنجه، بد رقم شکنجه، شوک برقی دادن، هم بوکس زدن، تجاوز هم قرار گرفتیم.
خیرن خیرن سانی و مگه در خدا ای وزای کسر پریو طول مدازا که وش پیموش چیر کرد.
هغه کسان چې د طالبانو د امر بالمعروف قوانینو په سرغړونه تورن سي ډیری وختونه توقف کیږي او نیول کیږي. هغه کسان څه کیږي چې ناببره ځانونه د طالبانو په زندانونو کې ومومي. دا کیسې ډیری وختونه ناویلې پاته کیږي، ځکه د طالبانو د حکومت ډیری قربانیان تهدید کیږي یا چپ پاته کېدو ته اړستل کیږي. له خطرونو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې درو ښځو خپلې کیسې له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي. دوی طالبانو نیولې او په زندانونو کې یې تر پوښتنې او ګروېژنې لاندې کړې دي.
از بخش رسانه شروع کردم، هم با رسانه های مختلف کار کردم، مسیر ساختم که بر دفاع از حقوق زنان فعالیت میکرد. زمانی که حکومت سقوط کرد جز فعالیت بر ما داده نشد، جوازهای ما را گرفتن و لغو کردن.
دا د یوې ځوانې ښځې کیسه ده چې په کابل کې د طالبانو په توقیف کې د جنسي تیری راپور ورکوي. موږ د هغې هویت یا د هغې غږ نه افشا کوو، ځکه چې هغه په افغانستان کې پاته ده. دا دوه واره د شذو پر زده کړو او کار د طالبانو د بندیز په خاطر د اعتراض په خبرګون کې توقف شوی و.
سال 2024 بازم دوباره به خانه ما یک گروپ ترسناک دیگه شان حمله کردن و بردن و من اون روزی که دوباره گرفتار شدم کامپیوترم همراهم بود، موبایلم همراهم بود و سرم لطیسی ها انداختن.
طالبانو د هغې د تلیفون د اړیکو د لیست په کارولو سره یوه بله اعتراض کوونکې ښځه هم نیولې وه.
تجاوز هم قرار گرفتیم، اونا ما را فاحشه خطاب کردن و میگه که دیگه از فاحشه دیگه چی میره. یک نفر میگه چندین نفرشان این کار را کردن.
کله چې هغه بالاخره کور ته ورسېده، په یوه شخصي روغتون کې بستر سوه. د هغې ټول بدن درد کاوه او ټپي وه، ډیره وینه یې تله.
ما را به فامیل دوباره تسلیم ندادن، اول ما را انتقال دادن به یکی از شفاخانه های دولتی به خاطر که وضعیت ما بسیار خراب بود.
در غیدو لپاره ورته ډیر وخت پکار و، خو څو میاشتې وروسته وضعیت خراب سو.
مجبور شدم که ما باید برم توست کنم و زمانی که این مسئله را فهمیدم هیچ بر من چیز مهم نبود دیگه. هنوزم به حال نیست، هنوزم وضعیت ما خوب نیست.
هغه وایي طالبان ورته د سنګسار تهدید کړی و که یې د هغه څه په اړه خبرې کړې وې چې په زندان کې ورباندې تیر سوي ول. دا نوره د باندې نه ځي، خو دوی ونه توانېدل چې دا چپ کړي.
انګېزې مې بمې هدف سلای نه بلند خواد کردم که این حق ما نیست واقعا و نبود هم ما کار نکرده بدیم که ما باید به شرایط قرار بگرفتیم.
پنځویشت کلنی حکیمه مهدوی هم د طالبانو پر ضد لاریون کړی و. دا د طالبانو د واک ترلاسه کولو مخکې د کابل پوهنتون د ارواپوهنې محصله وه.
طالبا اومدن و نتونستیم که ما در سال ادامه بدیم، به خاطر همین ما مجبور شدیم که اعتراض کنیم. با تعداد از هم رزمای خود در یکی از رستورانای سمت غرب کابل بودیم، میخواستیم برنامه ریزی کنیم برای روز زن که متاسفانه اینجا ما محاصره شدیم و می دروازه می رستوران برای ما بسته شد و همونجا بود که ما را گرفتن.
کله چې طالبان پوسول چې حکیمه یو له هغه شوده ده چې د دوی پر ضد لاریون کړی وو، دوی دا په یو رستوران کې د خوړو پر مهال له نورو خلکو جلا کړه، پر سر یې پوښ ور واچاوه چې هیڅ شی ونه ویني او بیا یې له ځان سره یووړه. هغه نږدې څلیرویشت ساعته توقف سوه. طالبانو یې د خوشي کولو لپاره د دې له کورنۍ څخه د شاوخوا یو میلیون افغانیو چې تقریبا څوارلس زره ډالره کېږي تاوان وغوښت.
مبلغ 8 زره افغانۍ را اینا درست کردن و بقیهش نتونسته بودن.
حکیمه ورسته له هغه خوش است و چې کورنۍ طالبانو ته پیسې ورکړي او هغه پر یوه لیکل ژمنه لاسلیک وکړ چې د دې ډلې پر وړاندې به هیڅ ډول فعالیتونه نه کوي. له دې ورسته هغه د وضعیت څخه د وتلو لپاره له هیواده د تیښتې په اړه فکر وکړ.
در فکر یک فروری باشم که خود از این شرایط نجات بدم، از این کشور باید برایم. طالبا اجازه سفر کردن نمیدهد، ولی ما مجبور شدم که با یک فامیلی به نام
الو عروسی اونو
از کشور خارج
شو. دا یوازې شدینه لایون کوون کې نه دی چې د طالبانو لخوا نیول کیږي. ډېرې ښځې په مبهمو پلمو توقیف کیږي. ډېرې نورې د اخلاقي جرمونو په تور نیول سوي دي چې پکښې د طالبانو د لباس له لارښوونې څخه سرغړونه، له محرم پرته تګ راتګ او داسې نور موارد شامل دي. د کندهار څخه یوې 15 کلنې ښځې موږ ته وویل چې څنګه هغه مهال طالبانو توقیف کړه چې خپل کور ته روانه وه. دا یوازې له کوره وتلې وه چې له یوه ملا څخه تعویز ترلاسه کړي. موږ د هغې د خوندیتوب لپاره د دې غږ او هویت پټ کړی دي.
سړک پر غاړه باندې یو کشر هلک پروت و. دغه هلک ته ودرېدلم، باندې مې ورته وویل مال ټیکسیان مال پر کوم ځای درېږي. د باره راته وویل ولا جانې ټیکسیان خو بېخي دلته جزا څلېږي چې سهار پیدا کېږي پر دې لین، خو اوس نه پیدا کېږي. نو باره د راته وویل ویل که ستا خوښه ده زه به دې مال د ټیکسیانو د ځای ورسوم، بیا خو به تا ته کور لاړ معلومه یې. نو مال وخود را معلومه ده دی را ولاړ شوم. یو سور موټر ورالی راته ودرېدې، سره موټر کې دوه نفاره وخ سره موټر ته ورپورته کړلو بله یې بوتل.
طالبانو دا زندان ته بوتله او هلته یې د اخلاقي فساد په تور دوی میاشتې تېرې کړې.
دوی دانې خونې په کښې کې وې، دوه چشنابونه وه، ښځې به ګرده په یوه ځای سره ننوتلې. خو داسې خیرن خیرن تسان یوم ګرده په دغه یوه ځای کې سره پرېوتلو.
دا یوازې هغه وخت راپرېښودل شوه چې مېړه یې پیدا کړه او د دې د بې ګناهۍ غوښتنه یې وکړه.
سیم خاون پرېښولم، زوی پرېښولم، یوه افغانس کولی بله ناس یې د خدای ولي دربار.
طالب چارواکو د دغو ښځو په اړه د ازادي راډیو پښتنو یا په خپلو زندانونو کې د جنسي تیرې تورونو ته ځواب نه دی ویلی، خو د طالبانو یو پخوانی مرستیال ویند بلال کریمی مخکې له دې د ښځینه لاریون کوونکو پر وړاندې د هر ډول عملیاتو اقدامات رد کړي او ادعا یې کړې وه چې ښځې په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتنې لپاره دا ډول تورونه پوري کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما د راپور له مخې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي قربانیان اکثرا زندان ته لیږل کېږي، ځکه طالبانو د تاوتریخوالي قرباني ښځو لپاره سرپناه او ملاتړ مرکزونه یا د امن خونې تړلي دي. طالب چارواکي د امن خونې د لویدیځ مفکوره بولي او وضعیت همداسې مخ پر خرابېدو دی. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په وینا د طالبانو د امر بالمعروف قانون په معرفي کېدو سره د نویو محدودیتونو پراخه لړۍ پر ښځو وضع سوې ده.
د رسنیو یو شمیر ملاتړي سازمانونه وایي په افغانستان کې ښځینه خبریالانې له داسې ستونزو سره مخې دي چې تصور یې نشي کېدای. د بیان د ازادۍ کور او د افغانستان د خبریالانو مرکز دغه هیواد کې د ښځینه خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. په همدې حال کې ځینې ښځینه خبریالانې وایي له ګڼو محدودیتونو سره سره لا هم خپلو دندو ته دوام ورکوي، خو ځینې بیا ادعا کوي چې د طالبانو د محدودیتو له امله بې دندو شوي دي. جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
د رسنیو یو شمیر ملاتړي سازمانونه وایي چې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د بیان ازادۍ کور د شنبې په ورځ د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې له داسې ستونزو سره مخ دي چې تصور یې نشي کېدای. خو په بیان کې راغلي چې نیونو، ګواښونو او تاوتریخوالي سره سره لا هم دوی د حقیقتونو په رابرسېره کولو سره مخکښې دي. دا بنسټ زیاتوي له کله نه چې طالبان په دغه هیواد کې بیا واک ته رسېدلي، په افغانستان کې 84% ښځینه خبریالانې بې دندو شوي او یا هم نشي کولای په آزاد ډول په رسنیو کې کار وکړي. په بیان کې راغلي چې په دې موده کې ګڼې خبریالانې ګواښل شوي، وهل شوي، آن بندیانې شوي دي او اوس له اقتصادي ستونزو، ویرې او رواني فشارونو سره لاس او ګریوان دي. د بیان د ازادۍ کور دغه شان زیاتوي چې په ډیری ولایتونو کې هیڅ خبریاله مېرمنه نشته او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ښځینه خبریالانو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره جدي اقدام وکړي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي او خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
سره له دې چې د حجاب په رعایتولو سره ښځو ته د رسنیو د کار اجازه شته، خو زموږ په ولایت کې ښځې یوازې له کوره د راډیو لپاره کار کولی شي. دفتر ته د تګ اجازه نشته، ژوندۍ خپرونې منع دي او د امکاناتو کمښت او د رسنیو اقتصادي ستونزې زموږ لپاره لوی ننګونې دي. موږ اوس له کوم امتیاز پرته یوازې د علاقې له مخې کار کوو.
د پروان ولایت یوې اوسیدونکې او خبریالې هم چې د ورته ستونزې له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
سمو د مخ کې به دند سوم هغه رسنی چې ما پکې کار کاوه د اقتصادي ستونزو له امله وتړل سو د شتینه خبر یالانو لپاره دند پیدا کول خورا ستونزمن کار دی ځکه رسنی هغوی ته ډیر لږ فرصت ورکوي
د طالبانو حکومت وایي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ له خبريالانو او رسنیو ملاتړ کوي خو د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو له لوري پر خزینه خبريالانو لګیدلې محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي د دې مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
با گذشت بیش از
پتیرو دریو کلونو که طالبانو در رسنیو د محدودولو لپاره دو وشت کړنلاره صادر کړی دی چې وایي د ښځو په اړه دی هغوی نشي کولای خبري غونډو کې ګډون وکړي نارینه میلمانه راوغواړي یو نارینه همکار سره خبرونه وچلوي او په ځینو ولایتونو کې ښځې له رسنیو محروم شوې دي
محروم شوه
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت دغه شان په ټلویزیونونو کې خزینه ویونکو ته ویلي چې باید مخونه یې هم پوښلي وي
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
ورسته لاغه چې په سوریه کې سلګونه کسان په نښتو کې وژل شول موقت ولسمشر احمد شرع د سولې لپاره غږ کړی مخکې راپور ورکړل شوی و چې په لادقیه ښار کې دولتي ځواکونو او د پخواني رژیم د پلویانو ترمنځ نښتو کې له زرو ډیر کسان وژل شوي دي په عین حال کې ویل کېږي چې په دې ساحلي ښار کې نښتې دوام لري په دې اړه تفصیل د احمد تکل په دغه رپورټ کې
په داسې حال کې چې د مدیترانې په سواحلو کې د سوریې په بندري ښار لازقیه کې جګړه اوس هم روانه ده موقت ولسمشر احمد الشرع نن وویل چې هیوادوالې باید ملي وحدت او په ملي کچه سوله وساتي د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی او جګړه ساري نن راپور ورکړ چې د دولتي ځواکونو او د تیر پر ضدلې رژیم د پلویانو ترمنځ د تیرو دوو ورځو په نښتو کې له زرو ډیر کسان وژل شوي دي الشرع په یوه ویډیو کې چې نن رسنیو خپره کړه وویل د سوریې خلک په سوله کې ژوند کولی شي او ډاډ یې ورکړ چې سوریه د خپل طبیعت له مخې پایي نوموړي دا څرګندونې د پلازمینې دمشق په المزه ناحیه کې چې د ماشومتوب ژوند پکې تیر کړی دی په یو جومات کې کولې هغه وویل څه چې اوس مهال روان دي هغه ننګونې دي چې تمه یې کېدله د سوریې امنیتي سرچینو ویلي دي چې په تیرو دوو ورځو کې لږ تر لږه 200 سرتیري پر ضد له رژیم ته د وفادارو پوځیانو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي د سرچینو په وینا د عملیات دولتي ځواکونو د پنځشنبه په ورځ پیل کړل دا عملیات هغه مهال په انتقامی وژنو بدل شول چې د سوریې د نویو مشرانو زرګونه پلویان د دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره له بیلابیلو سیمو څخه د لازقیه ساحلي ښار ته ورسېدل چارواکو د علوي اقلیت د استوګنې په کلیو او ښارونو کې د لسګونه ځوانانو د صحرایي اعدامونو او د هغوی پر کورونو د حملو پړه پر هغو کسانو اچولې ده چې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لازقیه ته تللي او د اسد پلویان په دې هیواد کې د شویو جنایتونو مسؤول بولي ویل کېږي چې د دې صحرایي اعدامونو په ترڅ کې د 1500 په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي د سوریې امنیتي سرچینو پرون رویټرز خبري آژانس ته وویل چې نښتې تیره شپه هم روانې وې او په دې ترڅ کې وسلوالو ډلو پر امنیتي ځواکونو ډزې کولې او ساحلي سیمو ته د غځېدلې لویې لارې په اوږدو کې پر موټرو حملې کولې د یو امنیتي چارواکي په وینا د اسد پلویانو خپلو حملو ته زور ورکړی او د تیرو 24 ساعتونو په اوږدو کې پر ګڼو عامه تاسیساتو چریکي حملې کړې دي دا چارواکي وایي چې د وسلوالو د برېښنا اصلي سټېشن ویجاړ کړی چې لکه بلې د لازقیه ولایت په ځینو برخو کې د برېښنا بهیر پرې شوی او همدارس د اوبرسونې یو سټېشن او د تیلو څو زیرمو ته هم زیان اوښتی دی دا وژنې د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې 14 کاله مخکې پیل شوه د تشدد له ډیرو خونړیو مواردو ګڼل کیږي او د نوي حکومت لپاره به چې درې میاشتې مخکې د بشار اسد رژیم پرځاو او وخت ورسید یو لویه ننګونه وي د اسد د کورنۍ د څو لسیزو واکمنۍ د 2023 کال په دسمبر میاشت کې وروسته له هغه پای ته ورسېده چې د الشرع په مشرۍ مخالفو وسلوالو ډلو د ناڅاپي حملو په ترڅ کې ګڼې سیمې ونیولې او بیا پلازمینې دمشق ته ننوتل د پولیسو یوې سرچینې رویټرز خبري آژانس ته وویل د لازقیه په غرنی ولایت کې چې پراخ ځنګلونه او پیچلي اراضیې د وسلوالو مخالفینو له عملیاتو سره مرسته کوي دولتي چارواکو د خپل حضور د پیاوړي کولو لپاره هلته اضافي سرتیري استولې دي
لخبرونو ور آخوا.
په داسې حال کې چې له ایران نه نږدې هر ورځ افغان کډوالو باندې د محدودیتو د زیاتولو ناسم چلند او اجباري ایستلو راپورونه خپریږي، بیا هم په افغانستان کې د دغه هیواد د قونسلګریو مخ ته ډېر ځوانان د ویزې اخیستلو لپاره ټولیږي. د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل آن پېشلمي کې د قونسلګرۍ مخ ته د ویزې د اخیستلو لپاره خلک ورځي. یو شمېر ځوانانو دا هم ازادي راډیو ته وویل چې په وار وار له ایران ایستل شوي خو بیا هم اړ دي چې لاړ شي، خدا څه ډول مجبوری ده. جزئیات د عابد سپوږمۍ په یو راپور کې اورو چې د ځوان په غږ پیلېږي.
دی شبه ما ساعت 4 بجه شب آمده بودیم، تا 12 بجه روز منتظر بودیم اما نوبت ما نرسیدن متاسفانه.
دی بلخ ولایت د مزار شریف کار اوسیدونکو احمد الله دای چې ایران ته د تلو په موخه د دې هیواد د قونسلګرۍ مخې ته ویزه اخیستلو ته انتظار باسي، د دې اکشن می په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې وکړې. د مزار شریف بل اوسیدونکو هم چې نغواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په همدې ورځی ازادي راډیو ته وویل
کله چې کنسول ته مراجعه کوو متقاضیان زر یو نیم زر کسان وي، خو د ورځې ډیر شو یا څلوېښتو پاسپورتونو ته ویزې ورکول کیږي چې ځوانان یې ډیر له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دا ځوانان وایي چې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله غواړي ایران ته ولاړ شي. د دوی له ډلې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو میرزمان هم ازادي راډیو ته وویل
په دې خاطر مونږ زه ایران د شدل ته افغانستان کې اقتصادي حالت بیخي خراب دی، پایټکه ورته خبر شوې نه کار شته نه روزګار شته، ورځنی مصرفونه بیخي زیات دي او مونږ غواړو چې کار لپاره لاړ شو. دلته کار نشته، د کورنۍ مشکلات ډیر دي، اقتصادي مشکلات ډیر دي، قرضداران ډیر دي.
د کابل اوسیدونکو اظهار الله بیا یو بل افغان ځوان دی چې وایي په زلونو له ایران ایستل شوی خو بیا هم غواړي هغه هیواد ته ولاړ شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ولا مخکې مې دوه دفعې تلې هم کاچاکي خو لارې خرابې، بیکاري ده، وچکاري ده، ولا بس نه شه دلته ویزه باندې ولا مصرف ډیر زیات راځي، تقریبا 15-16,000 افغانۍ راځي او بس مونږ ول سیستم برابرۍ وس هم نشته د ویزه او پاسپورت مجبور یو چې بس کاچاکي ولاړ.
دا په داسې حال کې ده چې قاچاقي لارې له ګڼو ستونزو او د مرګ له ګواښونو سره مخ دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بیکاري او د خلکو ستونزې پراخې شوې دي. دغه افغان ځوانان د طالبانو له حکومت غواړي چې په هیواد کې دننه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت ویاندویانو که څه هم په وار وار په هیواد کې دننه خلکو ته د کاري زمینو د برابرولو خبره کړې او ویلي دي چې دوی په دې برخه کې یو شمېر اقدامات کړي خو خلک یې کافي نه بولي. هلته ایران کې هم نږدې هر ورځ افغان کډوالو باندې د محدودیتونو د زیاتوالي ورسره د ناسم چلند او د دوی اجباري ایستلو راپورونه خپریږي. د ایران په ډیرو ولایتونو کې افغان کډوالو ته د کورونو په کرایه ورکول منع شوي، کار نه ورکول کیږي او په ځینو ولایتونو او ښارونو کې نانوایانو کې پر دوی د ډوډۍ پلورلو په ګډون ګڼ نور خدماتي محدودیتونه هم لګول شوي دي. ازادي راډیو د دوو ستونزو او محدودیتونو په اړه په ځلونو راپورونه ورکړي دي. ایراني چارواکو خبرداری ورکړی چې د افغان راجستر شویو کډوالو اقامه د همدې کال تر پایه کار ورکوي او تر هغه وروسته به افغانان له خپلې خاورې وباسي. ایران په تیر یو کال کې شاوخوا 1,000,000 افغان کډوال چې قانوني اسناد یې نه درلودل له خپلې خاورې ایستلې دي.
د نورستان په غتیز برګې مټال ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه وو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا پیښه د یک شنبې په ورځ هغه وخت شوې چې یو ډاټسن موټر د یو پله له سره تېرېده او پل مات شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د برګې مټال ولسوالۍ یو تن کارکوونکی ګلزمان جانا ازادي راډیو ته وویل د یک شنبې ورځې سهار یو ډاټسن موټر د برګې مټال ولسوالۍ له مرکز څخه په سیګرام ته روان و چې په لاره کې د یو لرګین پل ماتېدو له امله خوړ ته پرېوتې او په نتیجه کې دغه پیښه رامنځته شوې ده.
یو سټنډ اکسان او اغزوب کلی کې یو پل دی پلچک دی بلکې پلچک هغه پلچک لاندې دا یو بش ماتېدو له امله غورځېدلې دی یو کس وفات شوی دی شپږ کسان زخمیان
دا موټر برګمټار مرکز نه پچګرام خوا د روانو په لاره کې داسې واقع شوی دی
هغه وایي ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل وو چې په وخت نږدې روغتي مرکز ته رسول شوي او ډاکترانو یې روغتي حالت د ډاډ وړ بللی دی نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې ډېرې سرکونه تنگ او کنډو کفر دي او ګڼ خوړونه یې چې تل له اوبو ډک وي پلونه نه لري د دوی په وینا په یو شمیر ځایونو کې ولسونو د خپلو ستونزو هواري دپاره لرګین پلونه جوړ کړي دي چې ډېری وختونه په موټرو کې د زیات بار له امله ماتیږي او دغه ډول پیښې رامنځته کیږي دوی له مرکزي حکومت او مرستندوی ادارو غواړي